سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیرې اډې په سیمه کې رامنځته شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ویتنام ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان پنځه ګولونه وکړل او پنځه په صفر یې دا لوبه وګټله. په پام کې ده نن انګلستان له هیتی سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه ولري. آسترالیا او نیوزیلند د دې جام قربانه ده چې د سې شمې په ورځ د نیوزیلند په اوکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ دوه دېرش ملي لوبډلو په اتو ګروپو کې برخه اخیستې. اوکراینی چارواکو نن وویل په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي روسیې ځواکونو شپاړس کروز توغندي او تر شلو ډېر هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانونه له اوکراین سره د شاوخوا څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافع هوا، توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دوه نورو چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان د زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي او دوام به ورکړي. د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له چهارشنبې تر پرون د مې یوویشتمې پورې په کابل کې او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي. زهرا بلوچ ویل د طالبانو حکومت د ترګري د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هېوادو کې مداخله کېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایی ادارې یا UNDP په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغانانو په عایداتو کې 30% کمواله راغلی او په دغه هیواد کې 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانانو د غذایي خوندیتوب په اړه هم ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي. لیو کارپو سره په دې ارتباط خبرې هم کړي.
افغانان غذایی مسئولیت نداری. غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته دیدینه چه دوی اندخنه و تشویش بلگی.
پا پاکستان که اوش میروان کردوالو ویلی دا چه دا امریکا لخوا دا دوی که سونو تا پاملرنه نکیگی پا یو سر پتی محل که اعتراض کرده ده. دوی اکثر ده پی یک او پی تو ده پی وان او پی تو ده که سونو اغختون کدی چه لمیاشت رئیسی په پاکستان کې ډیر دي. د اوکراین د موضوع په اړه مو هم له وروستیو جزئیاتو خبرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن له درې اروپایي هیوادو سره نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. په ټولنیزه برخه کې هم له یو موټر چلوونکي او مستری سره غږېدلی و چې د موټرو د کاروبار په اړه هم ښه معلومات لري. صفت الله نومیږي.
چاردان هم لرو، چونچو قیمت هم لرو، موټر دي فورنر من سره دي، هغه قیمت ترین موټر دي چې په دیارلس زره قیمت ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان جی پی وای د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کمواله راغلی چې عمل اوس مهال د دې هیواد 3 میلیونه اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان جی پی د آبادۍ په نوم د خپلې بي پروژې په راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 3 میلیون افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 10% کموالی راغلی او 15% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پراپور کې راغلی چې په 2023 میلادي کال کې 20 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 87% افغانان پوره وړي دي، 50% نورو کورنیو د خپل خوړو اندازه را کم کړي او یا په خپل خوړو کې بدلون راوستي او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. پراپور کې راغلی چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څومره طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ترې وغوښتل شو چې خپل د پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دیړه د طالبانو د حکومت په دریس کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې لاره په 2021 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابېلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیايي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازارموندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
افغانۍ مو کرایې ده، کرایې ما یې ګرځم، فکرای کور کې شو ان کوم، که څوک مرسته وکړي کرایه ورکولای شم، که نه هیڅ. همدا اوس هم کرایه پاتې ده، اته کسیزه کورنۍ لرم، په خار کې ګرځم، د خلکو پاتې شوی خوراکي توکي راټولوم، او خپل بچیانو ته یې وړم، هیڅ راسره مرسته نه ده کړې. اوس هم راته وویل شول چې دلته مرسته ویشل کیږي، راغلم خو هیڅ نه و.
خبرداری
ورکړی وو چې د بودیجې له کمښت سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي، سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی او لامل اوس په دغه هیواد کې 3 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پر دې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 3.5 میلیونه شاوخوا، یعنی 50% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپله غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکفي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود لپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظ د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت معنا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایی یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنج وي، د تشویشونو نه ډک وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کیږي.
دودیال صاحب، دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ؟ څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې لپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. دا هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتواله راوستي شي؟
پرمختیایي هیوادونه، ورسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو مؤسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال مؤسسات هم د دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ایو راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونیشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودېږي، دوی د کار مخه نیول دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ویلي دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دوی کیسونو ته پام نه کیږي، نو دوی هم اوس اعتراض کړی دی. دغه افغانان اکثر د P1 او P2 د کډوالۍ د دوسیو یا کیسونو غوښتونکي دي چې له شاوخوا دوو کلو راهیسې په پاکستان کې دیره دي. په دې وروستیو کې هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند، د ویزو د نه تمدید او د دغه هیواد د پولیسو لخوا د دوی د توقیف په اړه شکایتونه زیات شوي دي. نور جزئیات د دغه راپور کې واوري چې د افغان کډوالو د احتجاج په غږ پیلېږي.
د تلسکونه افغان ښځو او ماشومانو د اعتراض غږونه دي چې دا کوي د امریکا متحده ایالاتو ته د P1 او P2 کډوالۍ کیسونه لري. دوی چې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد ښار کې په یو سرپټي ځای کې راټول شوي وو، د دوی په خبره د امریکا حکومت لخوا د دوسیو ته نه څېړلو په غبرګون یې اعتراض کړی. په هغه ویډیو کې چې د دغه اعتراض تنظیمونکو له ازادي راډیو سره شریکې کړي، یوې مظاهره کوونکې ښځې د خپل اعتراض د هدف په اړه داسې وویل:
د نن ورځ د اعتراضي غونډې موخه چې ګډونوالې د پی 1 او پی 2 کیس لرونکو یو شمېر ښځې او ماشومان او امریکایي چارواکو ته د دوی غږ رسول و چې دوی د کیسونو بهیر چټک شي. په پاکستان کې مدني اعتراضونه په ګډون د مهاجرینو ټول حقونه او ازادي سلب شوي. له همدې امله مخپل غونډه په یو شخصي کور کې ترسره کړه.
دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې بنفشې نورې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه کلونو راهیسې پاکستان ته تللې خو کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی.
له بده مرخه په دې دوه کلونو کې زموږ په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ بې برخلیک یو. له همدې امله ما غوښتل چې اعتراض وکړم. هغه ټول سپماوي چې موږ د دې دوه کلونو لپاره پلان کړی وي ختم شوي دي او له دې وروسته به په پاکستان کې پاتې کېدل زموږ لپاره خورا ستونزمن وي.
د اندیشې په نوم یوې ماشومې چې په دې احتجاجي غونډه کې برخه اخیستې وه د امریکا حکومتي چارواکو ته په خطاب کې وویل:
موږ په پاکستان کې هیڅ امکانات نه لرو او د زده کړو څخه محروم یو. مهرباني وکړئ زموږ د راتلونکي په اړه فکر وکړئ.
د پی یو او پی دوه کیسونو خاوندان دا کوي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایمیل پر بنسټ د خپلو کیسونو د بهیر لپاره پاکستان ته راغلي او غواړي چې ژر تر ژره د پاکستان نشته ستونزو څخه خلاص شي. د یادونې ده چې د چهارشنبې په ورځ د زکریا بلوچ په نوم یو افغان ځوان چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و د تیرې چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې ځان زندۍ کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د یاد ځوان ځان وژنه تایید کړې وه او ویلي وه چې نوموړي امریکا ته د تګ کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګبری ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو بل افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی او وروسته مړ شوی و چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان تعدیل قانون په نوم یوه لایحه چې په امریکا به د دایمي استوګنې په بهیر او په دریمو هیوادونو کې د ویزو د صدور په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي د دویم ځل لپاره د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. سپینې ماڼۍ د دې لایحې هرکلی کړی او ویلي دي چې د امریکا له افغان همکارانو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د امریکا او نورو هیوادونو پناه غوښتونکي افغانان چې په پاکستان کې میشتي د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو د یاد هیواد حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید د خوراکي توکو د لوړې بیې او نورو اقتصادي ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو شکایت کوي او غواړي چې د دوی دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. مخکې تر دې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ او په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د توقیف ځورولو د ویزو او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه تمدید موضوع له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن له دریو اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخ دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. انټونی بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همدارس په اوکراین کې مداخله ته اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وینا پترس کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کېده چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پراخې کړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شاشه شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د جنو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندۍ شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پاتې ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندیشنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي بنسټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړې دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وي او څرګندوي چې تر اوسه د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور بشوده خوست اسماعیل خیلو ته حالت د اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټا خان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتل ولی پای ته رسیدلې دي. دغه لوبو ننداري ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپل خوخي لوبغاړي په چکچکو غورسه یو بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینی برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پایلو بده چې یو میاشت مخکې د سوال لسوزایي لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیل ځوانانو لاره ومونده چې اتل ولی د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبي تابعیا کوونکو د دې سیالۍ موخه د ځوانانو یووالی، نشي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینی برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال رړی ته وویل
زخبره چې ما د اسماعیل خیل مزول سوال اړوند میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنت کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فائنل تر وتلو ان شاء الله. نن ورځ مده حیدر خیل ځوانان سره د فائنل لوبه دا او کوشش کو چې فائنل په خپل نوم د لوبغاړي ډېر خوښتیا او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبه چې دودي زلوبه وا مخکې کمرنګي او سر ژوندۍ شوی دا
پورتول نو خلکو باندې د دا ډول ستر سیالي او اغیزي څه دي. د حیدرخیل د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي
عموم کې دا رقم د مهم ځوانانو په ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي مینې اتپو کې ورولای او په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپل چیم کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشورو نه مې دا وختونه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پر هیڅ چا نه دی کړی نو تاسو خپل وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري ډېر خلک یې کړی دي ډېر خلک
بلوري ته ځای چارواکو ول سپورت سره د خوځ د خلکو او ځوانانو مین اولی والتیا د لامل شوی چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوځ کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنۍ ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناک بولی. د خوځ د اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي
په ټول افغانستان کې خوځ لومړی مقام لري. دلیل دا ده چې ورزش په کې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه د خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده هغوی آر اس ایم ته رسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو کلیو او باندو کې بیلابیلې لوبي کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبي چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکاران ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بي جنجال مسلک ده. د پخوا د موټرو مستري او ورسته خپل مسلک بدل کړه او سی موټر پلورنځي یا بارګین جوړ کړه. صفت الله وایي ارزان او قیمته دواړه ډول موټرونه لري او اخیستونکي هم د خبره دوا ګټي ګوري. دا راپور د صفت الله په راک پیلېږي.
لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و. په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي برېښېده.
پروشونه موټرو کار میکو زه خپل مت کریمه طریقاري نو د سلات کال دولت کال د پورې مو درخه د مشتری تو بیا بعد دغه نه مینو د موټر پروشي شو ولزم تم تاسو چار ځان هم لرو چې قیمت هم لرو موټر هیڅ دي کورونر منشر دي هغه قیمت ترين موټر چې په 14000 14000 قیمت ده او ارزان ترين چون د سي موټر دي منشر او نور چې $800 پورې منشر موټر فعلا موجود ده
صفات الله وایده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوی خلک د مزدوري لپاره ارزان بای موټر اخلي
چې اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک په تمن تر اجي چې مثال د خبره ماته موټر ماګي د څو موټر چې اقتصادي موټر چې خپل روزمره کار کوي دا د خپل بچي تر باندې موسی ده $200 $700 $1000
خو د صفات الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي
د فورنر او د 2000 ټوډیان چې دا میلې موټر دی هم د فور موټر فلم دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه د دې مشتری موږ سره اوس لګیر
صفات الله وايي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی زینو سره په جنجال هم اوړي صفات الله دی یو موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه دا اسی کوي
موږ ورځ همدا په زمنګ موټر ګرځي سړی راغی نو یو کس ده نو دا موټر زمنګ نار نو دا سړی نو موږ خو یې دا سړی په وګونو نه لګ نو راته دا موټر شو په کاټو پور دا موږ ورش پک ځار ته دا موټر درځي نو دا پک ځار د دې سړی هو چې تلای د شي دی
صفات الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي که څه هم صفات الله خپل له کاروبار راضي ښکاري وایي هیڅ ستونزې سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډیری اوس بیکاره شوي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریدونکو قدرمن کارکونکو او نوال ته سلامونه نیک خدای احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله ز خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ وسیدونکو یم د محل په مرکز کلات کې وسیږم دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې او همدارنګ د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سہولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیا درلودل تاسو اوسو زکونکو په کښېژوند کوې دا زکونکو به د ولسوالۍ و متأسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان وسیږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټول د شخصي جوبه د برق نسته او بنسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کول ډیر ناممکن ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته وایم وتا کونه مونسته د وو سیستم خراب ته په شخصي وتا کو کې وسیږو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې ذکر کول ناممکن ده زما په نظر نو کچیرې زموږ ودې زبل د مسلینو وبرخې ته د ځکونکو د وسیدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسی دا به مو یو ډیره همکاري به لمر سره کوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتونو ته د مسلین لپاره ډیر ښه ځنګړي ځایونه جوړ سوي دي مسل ډیر قدر لري ځکونکو مسافر ځکونکو ډیر در لري حکومت اسپانه زابل ولس و دې ز د کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په غسترګي ورتنه دي کتلې
تاسو هم کولای